د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قومندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډېره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګېدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چارکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یوه امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان د روغتون ته ور وړل شوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لسو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قومندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تېره ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
په دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د کشفي معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شپږ نفر مړه او څلور نفر شدید زخمیان دي.
د امنی قومندان په خبره په دغو عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تېره شپه د ولایت د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسېدلي خو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتي زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي دي. د اورزغان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء د اووم کنډک قومندان ډګر منځبي الله غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تېره ورځ مړ شو. د دغې لواء ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترینکوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې ساه ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډېره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډله ییز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډېره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډېره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاع محاکمه پیل کړي. د سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناست جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال سره پیل شو چې شاوخوا شپږونۍ وروسته انتخابات ترسره کیږي، او دا هیله مند دی چې په نتیجه کې یې دولس کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښې سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړي دي. یواویا کله نتنیاهو ویلي چې محاکمه سیاسي انګیزه لري. په ایټالیا کې د الپاین د سکی نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي، د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکی لوبې به کله پیلېږي. د سکی نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په دوو مرحلو ویشلی دي. او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یوه کال کې له شپېتو ډالرو اوښتي، او پانګوال هیله مند چې د کرونا د اوبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیا په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې شپېتو ډالرو ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیاد تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې اوبا د تیلو پر صنعت ډېره بده اغېزه کړې، او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي وو، د یو بیرل بیې صفر ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قمندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. ولسی جرګه وایي حکومت د 1400 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوې پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې و چې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړوي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له اونیس پروګرام سره یو ځای خبريږي. سمو کراګ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قمندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې قمندان دنده یې د میدان وردګو د بیسودو ولسوالۍ د پیښې په اړه د څېړونکي پلاوي د راپور تر اورېدو وروسته ځنډولې او نوموړی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څېړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال دې له لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزې میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 ملکی وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدې ارتباط د میدان وردګ د امنیت قمندان دنده ځنډولې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوې ده تر څو د قانون پر رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د وزارت همدارنګه ټینګار کړی چې د بیسود ولسوالۍ حصہ اول او حصہ دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو امنیتي ځواکونو د بیسود په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله، خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی و. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په لسمه د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علی احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان لولسي وګړو سره خبرې وکړې، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نوموړي دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې لدوی سره پاتې شوي وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه ښودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علی پور غیر مسؤول وسلوال موجود دی، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نو موړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردک امنیه قومندان د بیسود ولسوالۍ دوهمي حصے ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی و، خو هلته یې د ایسارېدو سره سیمایزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاو خای امنیتي ځواکونه قومندان علی پور ونیسي او لزان سره یو سپمبي خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمیتا د ولسی پلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر مهال باندې وویل چې حالت وجل شي او ټپین شي ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمی خلک نه هم دا غوښتنې لري چې ځینی مهمې غوښتنې د میدان وردک د امنیه قومندان لدندې لري کول او سرنوالۍ ته معرفي کول، دغه شان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردک او د جلریز لوی لار امن کول او ځینی نورې غوښتنې وي. قومندان علی پور په سیمه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسؤول وسلوال کسان لري، د په 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوش شو. بلې تکلسه
ډیر زیاته مننه. د یادونې وړ د قدرمنو اوریدونکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصے اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپلو هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمه د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړي. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د بستور تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو ایس ایس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې موږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر مشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat sedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهرانیو عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د دوی هوکړه عملی نشي، دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهرانیو عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپلې ټولې خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول تیروتنه وه.
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ یو اړخ ته کړو او نیخ په نیغه یې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دا زما لپاره حیرانوونکې وه. خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یو تیروتنه وه.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بې باکه ډول مخ ته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کېږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کابل کندهار د لویې لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب نن د 15 ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لویه لاره هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ ده چې درولې دي. کار بندیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکي ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
پوستې پیسې اخلي، وایمو تکیمو بې عزته کیمو. موږ غواړو چې د لارې پوستې ایسته سي او اردو ورته واچوسي. ترانسپورټ مشکل دی چې ترانسپورټ ایسته سي تا غاره ده. موږ ترانسپورټ نه غواړو. وایي چې موږ څخه غیر ناکه پیسې
اخلي. پوستې لپاره چې پوستې چې موټر هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورته کوي شاګرد ته کوس کا خوز اند دې نو راک پوستې.
یاد موټر چلوونکي وایي دغه لارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکي ورڅخه اخلي، وروسته پولیس ورڅخه اخلي، او تر هغه وروسته طالبان ورته په لارې کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یاد لارې تړل کېدو یو شمېر هغه موټر چلوونکي هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي. محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلوونکي دي. موټر چلوونکي وایي دوی حاضر دي چې د قانون پر اساس دولت ته مالیه ورکړي، خو په وینا یې چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دی وای تر هغه چې سنز په اساسي ډول حل نسی کار بندیز او اعتراض به دوام ولري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لوی لارې پر سر هم پیل سوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ویله هم د بودیجې په صنعت کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې صنعت چې د شنبې په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکې وکړې. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکي ارزونو وروسته به دا صنعت د رایې اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 14 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت او ولسی جرګې لانجا دا صنعت لومړی ځل د جنوري په 2 د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د 2 ځلې رد وروسته د ملي بودیجې صنعت د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم صنعت کې غوښتل شوي وو په دریم صنعت کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نه وي تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوی دوه نوی او دوه شکوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دي تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې وې اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوې او دغه شان د 2.2 څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجې دریم سند رایې اخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالار ته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته وکیل صاحبان دې اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي. پرېږدي دي چې موږ په تخنیکي کار وکړو. 1.2 کو 2.5 کو 3.5 کو ټول بررسي کړو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو ته وضاحت درکړو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 14 مالي کال ټوله بودیجه 450 میلیارد افغانۍ و چې د ولسی جرګې له لومړي ځل رد وروسته په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ دي چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خپرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزرن ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د 65 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزرن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپریدو ستر لامل دی.
انتشار شدید
ویروس د دویم ډول ویروس خپرابي یو نه بستونزه جوړه کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدمتونو وړاندې کولو د کچې ټیټوالی زموږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کېدې، خو په خبره یې دا پروسه اوس جمعتونو کې ترسره کېږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګزرن په ویروس باندې اخته کېږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغیو متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزرنو ضد واکسین هم مهالي وسي.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناامن دي، یعنی هغلته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسو باندې کله وخت نه وخت خلته نه ترسره کیږي، نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنیو ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی چې د امریکا سنا پر روانه اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې استیزا محاکمه ترسره کړي. اټکل کېږي چې جمهور غوښتونکی ټرمپ به د استیزا پر مهال برات واخلي، خو دا له تاریخي پلوه د یو بد میراث په توګه ثبتېدای شي. په دې اړه نور حال دی اسدالله لودین پر راپور کې.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا 100 سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي، او دا به معلوموي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایډن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د 12 جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري، او له همدې کبله ممکن ټرمپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وښيي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناوو له لارې چې ویل یې رایې غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولي دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کېږي. تیره میاشت د یوې رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوري پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیزا د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ټرمپ استیضاح کړ. جمهوری غوښتونکي سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیضاح له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې استیضاحیه محکمې په اړه راپور مو اورېده. څلور بجې او